قدر منور دون کوس ما غږ د ازادي رادیو په سپو کې او ری وړاندې په خبرونه کې با فریده سیال مایکروفون ستاسو د خبرونه درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کی خو تر هغه د مخ کې لاند خبرونه د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمه ایز خبريال عزیز احمد وفا وضعیت ته اندېښمن دي. د سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په تیر کال کې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 6.5 میلیونه کسان وو. دغې ادارې نن په کابل کې د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي د دوی د سرشمیرنې له مخې د افغانستان نفوس 15.8 میلیونه دی چې 13 میلیونه یې نارینه او څه باندې 18 میلیونه یې ښځې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایي شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایي ډګر نه سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن چهارشنبه د دې وزارت د خپرونو د چارو مرستیال مهاجر فرحي په حواله ویلي دا الوتنه د هرات د عبدالله انصاري له هوایي ډګره د سعودي عربستان جدې ښار ته ترسره شوه. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سکل په لومړی یو شپږ میاشتو کې د 23 میلیونو ډالرو پر ارزښت په د سوداګریزو مالونو راکړه ورکړه ترسره شوې ده. د تاجکستان ګمرکي اداره وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ پر پراخېدو ده. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وایي ټول غیر قانوني کډوال باید روان کال تر پایه د ایران له خاورې ووزي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. او د مسکو یوې محکمې پرون سه شنبه ویبلیکونکی آندری ګورشین په 6.5 کاله بند محکوم کړ. آندری تورن وو چې په دوو آنلاین پوسټ چونکه پر اوکراین د روسیې بریدونه یې غندلی وو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانې یو. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده په افغانستان کې وروستۍ وروختونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي. سیف د چلدرن یا د ماشومانو د ساتنې صندوق پرون په راپور کې ویلي وو چې دغه سیلابونو کې بې ځایه شوي سم نیوي نمی ماشومان دي. له دې سربیره دغې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولې دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو په زرګونه هکټر ځمکې کښتونه خراب کړي دي او همدارنګه هغه څه چې دوی سکه لپاره کرلی وو په دغې ورختونو کې ورته تاوانونه اوښتې دي. دغه سیلابونو دغه کښتونه هم زیانمن کړي دي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي وو چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 8.5 زره زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د دې اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوو طبي پیښو په ترڅ کې د ځپل شوو لویانو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې چې پرون سه شنبه د اګست په 6 خپور کړ ویلي وو چې د روان کال په لومړیو 6 میاشت کې 8.5 زره کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي دي چې سمنی مې ماشومان دي. دغې ادارې ویلي چې دا شمیر د تیر کال پرتله لوړ شوی دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورختونو او سیلابونو له امله د بې ځایه شو کسانو شمیر 8.5 زره کسان یاد چې وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په کې ډېر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره شوي دي. دغه درې ویل چې پاتیرو شپږ میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیم بدلون لامل ویجاړونکو سیلابونو شدد ورښتونو زلزلو د تودوخې لوړوالي طوفانونو او شدید وچکالی هم رامنځته شوي دي. نن په پروګرام کې په همدغې مسایلو باندې خبرې کوو سربیره پر دې چې په وروستیو ورښتونو سیلابونو کې د خلکو مالي ځاني تاوانونو ته به تم شو. هغه کسان چې په دغې سیلابونو کې زیانمن شوي له دوی به واورو چې تر اوسه یې مرستې ترلاسه کړي نه دي ترلاسه کړي، او دغه اندېښنې چې د نړیوالو سازمانونو لخوا مطرح شوي چې په بې ځایه شوو کې سم نیم ماشومان دي، دغې ماشومانو سره کورنۍ څه مرستې کولی شي او په ټوله کې اړمنو ته مرستې رسېدلی دي که نه. په دې مسایلو به په پروګرام کې خبرې اترې ولرو، او د پروګرام په منځ یا په پای کې به د هغو کسانو پیغامونه هم له تاسې سره شریک کړو چې دوی د تودوخې د درجې د لوړېدو په اړه باندې ازادي راډیو ته رالیږلي دي. ویلي دي چې د دغه ورښتونو سره سره د دوی په سیمو کې ګرمي ډېره ده او ځینې لارښوونو ته اړتیا دوی لري. چې هغه به وروسته د پروګرام له میلمنه وپوښتو چې په ګرمۍ کې یا په ټوله کې کله چې سیل رامنځته شي، کله چې سیل راشي په یو سیمه کې څه اړتیا ده چې هغه تدابیر باید ونیول شي. په همدې مسایلو به خبرې کوریدونکې تاسو مرسته کولای شریکه ونیسئ. د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 00 4221 1501 00 4221 1501 داس بوک د ټلیفون شمیرې دي. که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ ووهئ. پته مو پات شئ، لدې ځای بس مو همکاران بیرته تاسو سره په اړیکه کې شي. خبرونه کې را سره سید سلیمان خیل هم وصل شوی دی چې سید محمد سلیمان خیل چدوی د چاپیرل پیژندنی په برخه کې پوهی کی او په دې اړه باندې برته نور ډیر وای چې هغه کسان چې سیلاب زپالی وی ورختونو ور باندې اغیز کړای وی څنګه کولای شو چې د خلکو سره مرسته وکړو، د خلک څه داسې تدابیر ونیسي چې دوی وکولای شي هغه بیلابیل ناروغیان چې د سیلابونو ورختونو لزان سره راوړي د مخنیوي وکړي. سلیمان خیل صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په دې وروستیو کې راپورونه همدا دي چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې خلک زیانمن کړي دي. په اقلیمي بدلون موږ په بیلابیلو پروګرامونو کې خبرې کړې دي، خو اغیزمن شو سره څنګه مرسته کولای شو؟ په ځانګړې توګه هغوی چې د سیلابونو نه وروسته ژوندي پاتې کیږي، سیمې سیلاب وهي، ځمکې ویجاړېږي، او دغه خلک هلته بیا هم مجبور دي چې پاتې شي په هغه سیمو کې، دوی سره څنګه مرسته کېدلی شي؟
ډېر زیاته مننه. زه هم سلامونه لرم تاسو ته او د ازیر ازادي رادیو اوریدونکو ته. څکه څنګه چې تاسو وویلې د اقلیمي بدلون اغېزې ورځ تر بلې افغانستان باندې راځي او موږ د دې اغېزو شاهدان یاستو. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې سږ کال او پروس کال افغانان متاسفانه ډېر زیانمن شو د اقلیمي بدلون له اغېزو څخه، چې هغه کې موږ د وچکالي شاهدانو چې ډېر زیات وچکالي په مرکزي ولایتو کې لکه بادغیس، غور، اورزګان دی ولایتو کې ډېر زیات وچکالي وو چې ډېر خلک خپل کورونه د لپاره چې هلته کروندو کې چې شي حاصلات پکې د لغوې پرېښودل، یعنی د داخلي مهاجرت سبب سو. همداسې سیلابونه چې په شمال شرقي ولایتو خواته، همداسې مشرقي ولایتو خواته سیلابونه ورسوي. سیلابونه چې د 200 کسان ډېر خلک پکې زخم ځانونه له لاسه ورکړل، همداسې زخمیان او ټپیان پکې ډېر وو. نو فی الحال په کابل کې او همداسې شاوخوا په ټول افغانستان په ولایتو کې موږ د ډېر یو د ګرمۍ او صفه د تیرېدلو په حال کې یاست چې افغانستان د ګرمۍ تاریخ او تجربه په تیر وخت په تیر تاریخ کې نه درلودو او نه لرین. نو دا ټول د اقلیمي اغیزې د چې اقلیم بدلون کړی دی او اغیزې په افغانستان باندې راځي، چې متاسفانه افغانستان هم له هغه هیوادو څخه ده چې نه شي کولای د اقتصادي او د تخنیکي د نه ظرفیت درلودو سره دغه مشکل سره یا دغه بدلون سره ښه مقابله وکړي، یا مطلب یو حل لارې ورته وګوري. او دغه ورستوي تغیراتو چې په افغانستان د سیاست باندې مترغه ده هم د دوسو چې یو څه تحریمونه بندیزونه دي هغه منابع او زیرمې چې د افغانستان باندې هیوادونه چې د اقلیمي بدلون د اغیزو سره په برخه کې شاته راغلي دي یا زیانمن شوي دي هغه منابعو ته هغه زیرمو ته لاسرسی نه لري ځکه تحریمونه او بندیزونه پرې لګېدلي دي. ښه اوس خبره دلته ده چې ښه اوس موږ اغېزمن سلو اوس څه وکړو او څنګه وکولی شو چې هغه خلکو ته چې زیانمن شوي دي موږ ورته ورسېږو. که په نورو نړۍ کې چې دا اوی درې استراتیجی لري د خلکو لپاره چې مطلب دی اقلیمی بدلون له اغیز نه زیانمن کیږي، یو دا چې مخکې له دې چې اقلیمی بدلون یا هغه اغیز لکه سیلاب څنګه په پام کې ونیسو، سیلاب مخکې له دې چې سیلاب راشي هغوی سیستمونه لري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خلکو ته مخکې له مخکې لکه خطر ور مسیج کوي ورته، یا د مساجد لارې نه، د مکتبونو لارې نه، یا هم د رسنیو لارې نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې مطلب ځانونه هغه زیانمن شوي سیمو نه وباسي. هغه چې پاتې کیږي بیا هغه دوهمه مرحله راځي چې څنګه چې سیلاب
روان سي. مخکې له دوی مرحلې ته لاړ شي دلته ماته یو پوښتنه پیدا کیږي، د طالبانو حکومت هم دغه نږدې دریو کلونو کې چې باران اټکل یو اداره لري چې هغه دغه اټکل خبروي او خلک خبروي، لکه مونږ مره ورځ په دې باندې خبرونه لرو چې دی ولایت کې سبا ته د باران اټکل شوی، دی ولایت کې د سیلاب اټکل شوی، لکه دا خبریږي. خو عام خلک پیدا څومره جدي واخلي او د دې تر څنګ حکومت په دې برخه کې څه اقدام کولای شي؟
بالکل، د اکم سیستم شته سوای کنه، د مورن وینو سیستم، د اوای ورن وینو سیستم چې په هوا شناسي اداره کې فعال ده اوس فل حال، دا په هغه اندازه پورې ډیر تاثیر گزاره یا ډیر مختلف سیستم نه ده چې موږ ته کراو دقیق موږ ته ووایي بس یا سیلاب راځي یا ورښت کیږي او اټکل وایي. او که تاسو فکر وکړئ په نورو نړۍ کې داسې نه ده، اوس نوی سیستم راوتی ده چې یو ساعت مخکې دی چې سیلاب راشي خلکو ته وړاندوینه کوي او خلکو ته حتی په موبایل کې میسج ورته ورځي چې دغه ځای نه تاسو ووځئ چې کېدای شي یو ساعت بعد سیلاب راشي. نو دا کولی شي د مارکزوبلي مخه ډېر زیات ونیسي. ښه اوس چې دا دو مسله ده، یو دا چې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا چې مطلب دولت وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي خو دغه هغه خلکو ته هغه سیمو ته دا خبره نه رسیږي چې هلته سیلاب راځي، یا هغه خلکو ته نه رسیږي چې هغوی انټرنیټ یا موبایل یا هم ټولنیز رسنیو ته لاسرسی نه لري. نو همدغه باعث کیږي چې خلک هغه ځای کې چې ژوند کوي هلته راسي هغوی بې خبره اوسیږي. او دومه خبره دا چې خلق یو څه عقیدتي چلند له اقلیمي بدلون سره کوي. مختلف دي سیمو کې د تلای موږ د تلای ما زیاتره خلک په دې باور دي چې اقلیمي بدلون نشته، د اقلیمي کم بدلون نشته، دا د عقیدتي په سترګو ورته ګوري چې دا بس یو طبیعي آفات دي چې مطلب د خدای له خوانه موږ باندې راځي او دا به موږ کېدای شي زموږ ګناهونه وي یا همداسې بعض نور عقیدتي مسایل له لاس نه ورته کتل کیږي. نو دلته پکار ده چې عام پوهاوی ورته وسی، دولت ته طریقه بین المللي موسسات، داخلي موسسات چې کوم دي خلکو ته عام پوهاوی وسی، او په زمن کې دولت خپل هغه ظرفیت چې دی حوادثو یا طبیعي پیښو په مقابل کې استاد هغه خپل ظرفیت دی وړاندې اوچت کړلی، او په زمن کې بودیجه چې کوم بودیجه چې دغه سي حوادث لپاره راځي هغه بودیجه دې ډیره کړی تر څو یو څه دولت د مخنیوي لپاره کار وکړي. په زمن کې خلک د عامه پوهاوی د ترلاسه کولو نه بعد خپل کار مختوي سي خپل د دې پیښو په مقابل کې هغه ځای نه اوځي هغه اولنی اقدامات ترسره کړي.
مننه کور ودان سلیمان خیل صاحب، تاسو ته ورته وګرځم اوریدونکو را سره د نومو راته واخلئ. لکم زما اړیکه نیولې.
بله پر دې خورتي سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خوراډیو کې شبه صاحب له هدا تعلیم له هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب ستړی مشه د هلمند په خیر راغلی. اتل صاحب ساسي په ولایتونو کې خو په دې رستیو کې څه خاص روختونه او سیلابونه نه راوته، خو ټول کې د کروندګرو په اړه راته وایي دغه حاصلات څنګه دي، اقلیمي بدلون خو ډیر نه دي ځپلې هغه سیمه کې کروندګر.
بلې ډېر شایسته مو روم ساتلې ده پر دې خورتي خدای مقدر او تامه شاده وروډونکو تبار شایسته خبرونه جوړوي دا و چې زستا سره زغیر مې پر دې خورکی د علمند سیم پر غاړې منو دا ورشتنه چې سیوی دا کندهار ولایت کې دا وسم د علمند پسین کې خورجانې کنه ته وبر اغلی ډېر شدید خړې دي یعنی ډېر باندازې خړې دي خورجانې نو پسلن را به سم تاسو پښتنه ته خورجانې پسلن شش کال ماشاله دي ډېر خوندور دي شش کال د پیلمن ولایت کې پومبا ډېر کرسیوی دي خورجانې د ریحانو کښتونه ډېر کرسیوی دي کنجی دی کرسی وی دی جوار کرسی وی دی خورجانی نسبت و نور کلو تلک وچکالی چه و خورجانی شش کال پیلمن ولایت کی وچکالی دیر کم سوی دو با بیخید پریمان دی ماشالا دی کشتون دیر خونده وردی پر دی خورتی
او گرمی سنگه دا خلگو در شکایتو نگرش دا افغانستان جنوب سه کال دیر گرم دا
گرمی خونه خورجانی نه نوراز نوین سا وا خونه کوا نه نوراز نو دیر گرمی نوا پرون ور مبرز لا پرون مبرز خورجانی ما کندهار ولایت تقریبا د 15 ورځې د مخه سفر دلود نو د لمن ولایت سولاله ما سړی څنګه سبا ګوند خدای کندهار ولایت کې څه خونیکای خورجانی ته باور وکړه د دې ځکه کندهار ته تللی ما د لمن در ګرمي شدید ګرمي په کندهار ولایت کې و یعنی ګرمي به خبر اندازې ځاته و خو نن چې زه ستاسو سره وسخه زګیرم پر دې خورکی پرون دغه وخت ډیره ګرمي و شدید یعنی ما شام سړی خو به سکای د ګرمي د لاسنه نو ډیره خونه کده اواش متدیره د پردی خورکی دا چې د سیلابو موجود نه غارمه په لندو خپل نظر سره شریکم
مهرباني
پردی سیلاب خور لکه تا چې مخکې اشاره ورته وکړل چې مثال د غاټکلونه د داوا د طرفه سره د غاټکلونه داخلو ته پرسنوي کې ورکو کیږي دلته هم دا مشکل چې د پیلمن ولایت کې ما چې زمي کورنۍ لیدلې د خورجانې چې د سیلابو د خطرو سره مخامخ کیږي یعنی ما په دې دالي د خپل ګاونډیان دا غاټکلونه خو خورجانې په ورساد کې پر خاله رسنوي باندې هر څوک مثال لاسرسي وته لري چې د سیزراک ټلیفون ولري یا د رسنوي د لاري وزات سره کسانې خورجانې ما ورته ویلي چې نن رادیو اټکل کړی دی ازادي رادیو مثال یا دی د سیر رادیو بل رسنوي هغه دغه اټکل د سی دروازه غني خورجانې وې دا د خدای پاک په کارو باندې دې څه خبر دی بیا ځکه دوی ته قناعت ورکوم چې وس ماشينالات مثال د هوا تودوخه او مثال یخوالي ورمالمیږي نو دې هغه پر مازه خبر راوړی پر دې خور کوي د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دی خبر نو موږ وایي چې بالکل د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دی خبر خو اس ماشينري سخورجانې داوا ګرموالي او تودوالي ورمنمیږي اکثره کورنۍ چې د دلمن پسین کې وړي پر دې خورجانې دغه بیا هیتاتی د عمل وړي پر سنوي کې اعلانونه ورته کړي چې اشکال دي د سیلابو د بارانو دی هغه اشکال ته پاملرنه نه کوي خورجانې وې داسې دروغ دي چې اوازې دي نو ما په فکر نظر باندې باید دغه درسنوی د طریقې د اچکلونو چکیږي دغه ته خلک دغه سرګونه ګوري خورجانې باید دغه جدي وګڼي او بل پر دې سال خور کې د لمن پسین کې مثال د خبرې دا کوچان ورونه اړولې دي د اشاته اړولې دي چې د مين زاین نن لري دغه سی کوچان نه وازي د سی به زمينه کسان سره پر دې خور کې چې د مين زاین نن لري د شپې ترول زاین لري هغه به د لمن پسین کې ځان ته زاین جوړ کړي د خورجانې دلته مثال د خبرې استوګ نه کوي د بعد امر غباد وایم چې دنا خبرې خورجانې سیلابونه راشي د کورنۍ وړي مثال معلومي ول وړي انسانانه ول وړي دا حکومت د خلکو ته د زمينه خلکو ته خورجانې د مين زاین برابر کې شي دغه سیلابو د مونږ کې ته خورجانې ووزي
من نه کور ودان چنده اوسه تل سب چړي کې دني ول او نظر تر سره شریک کړو محکم سليمان خيل صاحب هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې خلک د اقليمي بدلون سره یو ډول عقیدتي چلن کوي بل اوریدونکو راخلو نمبر ته وخلې کوم زموږ کني ولیدا
السلام علیکم فرید سیال صاحب محترم تاتا او تایروشان صاحب د تکنیکی او ملما صاحب د بدوار الله صلی الله علیه و آله صفی الله پسرلای ما د بغلان ولایت کې لګی سیمنه
پسرلای صاحب ستړی مشی په خیر اغلی پروگرام ته تاسو وایئ چې تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی دغه ورختونو سیلابونو خو تاسو د سیمه خلک نه دي زپلی یو څو میاشتې وړاندې په بغلان کې هم دغه سیلابونه ډیر راغلي او هغه نه کروندګر یو څه رغیدلې دي بیرته خپل زمي کې جوړې کړې دي
پردشال سه محترم زبا دا نظر در که ما چی یار داغو کم زایی که سیلاو بغلان که را غلی و اغسا حال مونگ ندیر لری دا او تنه خاص معلومات نه لرم زه به خپل سیمه حال در کوم چې مدیر زمنګ مزي کې لکه غوي وړي سیلاوي وړلې خرابې سولې غنم او غنم ټول لاندې کړ سیلاو نو هغه مزي کې بیا غکر مې کړې اوس ماشاالله هي مې پکې ولاړې دي ډېر ماشاالله ښایسته مې دي نو نور لکه کوم خرج سیلاب ز پليو هغه سره دولت حکومت کوکو خایمې د میاش میاش پر روپیه راوړي نو خو ماشاالله ټول خوشاله دي خو دې غوښتنه دولت لري چې موږ ته یو مزګه یو ځای هغه کې نمراره ته مشخصه کې چې موږ تاسو مثال کور پکې جوړ کړو
په بغلان کې لکه په ټول افغانستان کې هر ولایت یو ځنګړی تولید لري د بغلان وریجی خلک ډیر یادې څنګه د وریجو په حاصلاتو خو تاثیر نه دا کړی
نه نه فرد سیال خوری محترم از منگا کی لگی که دو شول و مزکی نه ده خراب کرده شول ماشالله خیب آقی که دی خیب رشد که دی خیب ماشالله که حمل که دی شول فریمانه دی خلق ساگل که دیری کرلی دی پالیزونم دی ما پخپلا مزکی ده پالیز ده از منگا ساهم ونزا پالا لکن نور ده سی شاو خال لکن نور و آقا باز خلق مزکی سیلاو مرخی که بیاد سیم ده سیلخانی سنگ که بی آقای خراب بگرو خوب یا می و کرلی می ماشالله خیب حمل که دی که خیسته می دی
او د خټکو پړات وای په سیمه کې بود خټکو فصل به وي موسم دا وخت حاصلاتو ته خریداران شته کنه
بالکل خورکی زمګه سیمه کې ماشاالله خټکی په اخیری زما په خپل فعالیت پوخ دی ښه خاصه داس خټکی به خواږه چې وی خوري نو ډیر ډیر کې لګي خټکی به خې موسم دی سیزن دی به خې د اوس په لحاظ زمګ د کلین د سلور موټره بار سو کابل ور لاړه
ډېر ښه خدای دې وکړي چې ستاسو د سیمې کروندګر هغوی چې خټکی کرلې شولې کرلې یا هر حاصل چې دوی خپل ځمکې باندې کرلې دی د هغې نه وکولی شي حاصلات ترلاسه کړي. مننه پسرلی صاحب چې اړیکې دې نیولې وه د بغلان وضعیت دې راسره شریک کړو. یو بل اورېدونکی هم راخلو بیا به سلیمان خیل صاحب ته ورشو. نوم به راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکې نیولې.
السلام علیکم پریدې خور تا او ټول اورېدونکو ته کی هیله و احترامات وړاندې کوم. د توخیم د زابل ولایت شازی له
ولسم مننه توخی صاحب چې زابل لمواړي کني ولې مهرباني ستاسو نظر اورو.
مننه د پسرلی صاحب خټه کوخ موږ هم زړه دا ولایت کې الله دې دې دارو کې کني دې او یو ور بور غلي او خوري دې بو
اتمن قندار ته بیم راوړي زکه چې دوی به د افغانستان ټول سیمو ته توزیع کوي او په دې موسم کې خټکی ارزان هم اتمن په شاجوي کې پیدا کیږي.
او ستاسو باندې په وکول په شاجوي کې الحمدلله په لیزونه ست په مارکیټو کې پریوانه خټکی دی خو البته کې مو ته ډیر ګران دی.
یو خټکی په څو ده اوس ته حساب
خټکی خو حد نه لري خورکی په کیلو دی د وښیم او کیلو من چې موږ قبلې من ورته وایو دا په 210-210 افغاني باندې او کیلو خټکی دا او اندواني هم مذکوره من چې ما ذکر کړی هغه په اویا روپۍ باندې شي اندواني دي مسپینی او دې اندواني ورته وایو او دا برګې نو له شپېتو تر 500 په یو لري په 500 دا غټي په شپېتو افغاني دي نو دا کوم څه نه دي خو ما ته د اسکالي چې دا خټکی د خون کیله کله بهر شي راځي ځکه چې دا د خټکی دي او دا اندواني زموږ د داخل دي خو بیا هم د غوونو گزاره کوي چې زموږ د وطن چلا او فوسي.
تاسو د خپل سیمې په اړه وایستو حساب چې الته څنګه د کروندګر د اقلیمي تغیراتو سره د دوی کروندې خونه دي خراب شوي.
نو دلته بیا هم تر دې راهده پوری چې په پالیزونه کرل کیږي د دې سیمې څخه خدای اندواني زما په خیال و نور شارو ته ورډی کیږي په کیلو په ټکټرانو یا په دنسانو په دغو شانو کې خو په ټوله کې د سږ کال د کښت او د زراعت داسې پراکه پیت برابر نه ده کمی ویدی که نوش از بار موزو توایی داشت نشان لکه رومیان و بانجل و کلوگان و درشان هم شخون دور ندی دکه سش کال نیم پا هوا که تاثیر و که پدا بارانو که تاثیر و خاص تنظمور میوه خیبی خیبی کلی توگا خرابی کلی دی لکه کشتی و اشتاق و زری و اینزر هم کم کم مرادی کلی ده اینزر دو قسم مراد کهی یو د جوړی مراد وخت وايي هغه د تجربه کاران باخوهان وايي وایي د جوړی مراد څنګه په پختیا په لو کې دا بیا ورکیږي او یو بیا شیم جړای دا تر هغه پورې چې څو انزر کیږي تر هغه پورې باقی خو لله الحمد شیم جړای ډیر لږده خو دا جړای هم د ورکیدو په حال کې ده. انزر د لیو څخه د ارغنده او پیسه کې په میزان کې یو د کندهار شاوی له کوټ ول سوالی د حمزه بل ک مختصر مند نو په دغه کې انزر سره تخصیل دي نو خلک بوزګران دي او ته خوشاله دي خدای دې وکړي شي صحیح قیمت ورکړي شي او نور نو دلته بارانو نو وسو چې لا بو نه راو تاسو به خبر شوی یا چې د شنکی په ول سوالی کې چې د زابل د قلاب د شهر په جنوب کې پرته ول سوالی ده تقریبا 40 کیلومتره لږه پرڅاک باندې دلته لاس نه پاره بس یو نو دا سیلاب راغی نو په هغو کې یو د کلي امام و، دا نور دغسې دوه درې مېلمانه وو، نور دغسې کوچنیان وو. نو بارانونه اوس وو، خو بارانونه له دې شي ډېر سخت ضرر رسېږي، ځکه چې د دې زابل د ولایت انګور نور پاخه دي. انګور چې پاخه شي دا بارانونه یې ورستوي، باران چې ورباندې ووري طبعا د الله په حکومت او قدرت کې دا د باران په اوبو کې یو داسې اثر شته چې پر مطلق نبات باندې بد لګېږي، چې وي او د کښې چې بیا اخیسته چې ځکه تر لاندې خټه چې بیا خو نو بیخي ورستېږي. نو کله چې انګور تور شي ورسته شي، بیا خو نو کشمش هم کیفیت له لاسه ورکوي، هم رنګ او ډول. نو دا په ټوله کې لوی تاوان ده. خو په ټوله کې زموږ د میوو قیمتونه هم ډېر په تنزل کې دي، رالویدلي دي. نور کله به دا وخت له کندهار او له کابل له میدان وردګو څخه به تجاران محترمین راتلو، زموږ باغونه دې دغسې شمه اجاره کول اخیستو، دي بیا د هغه میوې وړي. نو نه پوهېږم، غالب خو دا ده چې د دغه پاکستان ملک پر موږ باندې لار بنده کړې ده. نو د دغه په وجه باندې زموږ میوې نه شي کولای شي بهر ته خارې صادرې شي. نو ډېره وجه دې هم دغه وي.
یعنې په ټوله کې تو خصیب سکال یو څه په زابل کې کروندګرو ته دغه ورختونو زیان رسولی وو؟
بالکل رسولی ده، او په ټوله کې رسولی ده، او ټولو شیانو ته که غنم وو که میوې وي. نو ستاسو څخه مننه، خاصتا له روشان صاحب څخه مننه چې موږ ته یې زنګ ووهو.
ژوندی اوسې کور ودان. تو خصیب چې د زابل د شاجي ولسوالۍ نه دې اړیکه نیولې وه، روشان صاحب وایي چې یو بل اورېدونکی هم راواخلو. ښه، تاسې ځان معرفي کوي، وایي چې له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
سلامونه تاسو ته او تخنیکي روشان صاحب ته او میلمنو ته او ټولو خوب اورېدونکو ته
مننه. نوم دې څه ده، له کوم ځای دې اړیکه نیولې؟
مننه پرېدا سیال خور مبارز جانان لپرانه، تاسو به خیر سمکرانو هم خیر ده.
مننه کور ودان چې د فرانه د اړیکه نیولې ده. جانان صاحب راته وایي چې په فراه کې څه حال دی، هلته ورختونو خو کروندګر نه دي زیانمن کړي.
مننه خور کوي، زه به ووایم دومره چې دلته خو بالکل زیانمن کړي دي، ځکه د دوبي یا د ژمي د دوبي کښتونه جلا خو لري، د ژم دا جلا اوس په ژمي کښتو باندې چې بارانونه دغه وسي هغه خو لا ګټه ورته کوي. اوس بیا دلته دوبي کښتونه چې هوا یا باندې ګرمې سي یا تپې یا ورېځي، نو کښتو ته ډېر تاوان کوي. زموږ د پسیمو کې خو تاسو بالکل خبرې چې موږ د فراه ولایت ډېر زراعتي کښتونه لري، رومیان، بانجاړ، بېنډۍ، همداسې هندواني دا ډېر کرل کېږي. پالیزونه خو بېخي ډېر دي چې ګرد فراه کې، په افغانستان کې تر فراه ډېرې ځای هم نه کرل کېږي. نو زموږ په فراه کې چې کوم ستونزې وي، هغه د پالیزو ډېر پالیزونه یې خراب شو، بارانونه ووهل. بارانونه چې کله باندې وسوه نو بیا یې مرضونه هم پیدا کړل، که د ژړ ژړې ورته وایي ژړ شو، بس جوړنګان به دغه ژړ شو، نو نور به یې هغه یو بس چې وکړي بل بس به یې نه کوي. نو دغه ستونزه یوه پیدا شوه، دا ډېر لوی وه، ځکه چې خلکو ته ډېر تاوانونه ورول. چا خو ځینې ځینې داسې کسان چې وه خپل هغه مصرف یې هم پوره نه کوي، مصرف یې هم نه پوره کړی. نور داسې کسان وو چې هېڅ ګټې هم نه کوي، د ډېر کلو پر پرتله کې تاوان ورته.
او جانان صاحب، دوی پوهېږي چې دغه ورښتونه چې بې وخته کېږي، باران بې وخته کېږي، دغه د اقلیمي بدلون اغېز ده؟ او کله یې په دې فکر کړی مثلا چې حل لارې پیدا کړي؟ بغلان نه مخکې چې پسرلي صاحب اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې کله دغه سیل راشي، دې په خاطر چې هغه ځمکه بیرته دوی اصلاح کړي او کولی شي کښت پکې وکړي، دوی پکې مې کړي. فراه کې کروندګر په دې خبر دی چې که چیرې دغسې ورښتونه کېږي، د دوی فصلونه خرابېږي، هغه ځمکې سره څه وکړي او نورو حل لارو باندې لارې چارې ولټوي؟
بالکل، دلته خدا سي دي، ځکه چې یوازې یو کښ نه کل کې د پرا ډېر خم ځکه دي، ځکه چې اوس دلته دي ماش کرل کېږي، تور ماش کرل کېږي، جواري کرل کېږي، کاله کې کرل کېږي، پسې رضا غنم هم داسې نور هر شی کرل کېږي. خو دلته چې دی چې د هر شي وخت خپل وخت لري، په هغه وخت کې کوه نه کرل شي نو بیا وروسته پاتېږي، بیا چې وی کری هم ګټ هم نه کوي. په دغه کروندګر یې وکړي خو بیا هلته وروسته بارانونه باندې وسي بېرته خراب کړي، تاوانونه غواړي. خو نو دغه ستونزه د داسې خو نه داسې ده، خو سیلبونه ځکه دغه کې دوی بېرته سره جوړ کړي، بیا به یې دغه کې نور شی به پکې وکړي تر څو چې دا نور یا پالیز یا دغه وخت راشي، هغه وخت بس دغه کېږي. تیر کال موږ خپله د شاخوا موږ پالیزونه وکړله، خواب کلو ایک بچ منگ پالی زون کرل نو کل بنچو کلل وش پی یعنی یواب تاکی با ٹھول بشن کی دن نو تیر کال چمو کرل بارانو نو یخون باندی راغل بہارو کے شیل شپی وختوں نے شیل شپی ورست بیا شنس دس وچ مکہ باندی یخس و ازن بچ و دین ونی کوم زنی چ دی غب ہم اس پزمک کی دغه یخ برتاو نی لنداو نی نہ مخستی سم نو نو شیل شپی ورست بیا شنس و زک چ این ونی زن کی نو جواب تا کی خپل وزی نو دا خدا غستون د چ وخت تی چ بیا غ کست نہ کلل کی گنم گټ وټ کی
مدن کور ودان جنات سب چې د فرانه دی اړیکې نیولې و ژوندې اوسې چې د فرانه د کروندګر ستونزې هم را سره شریک کړي. سلیمان خیل صاحب که تاسو تر شو مخکې لینې چې په دغه نور ستونزو خبرې وکړو، تاسو مخکې مشوره وکړه چې په افغانستان کې خلک دغه اقلیمي بدلون سره عقیدتي برخورد کوي، د دې حل لارې شته ده چې په ځانګړې توګه کروندګر موږ دې ته قانع کړو چې هغوی باران ته یا اورښتونو ته یا سیلابونو ته یو خدای عذاب په سترګو ونه ګوري، بلکې په دې باور وکړي چې دغه اقلیمي بدلون ده او د هغه څه دي چې د خپل انسانانو د کړنو په سبب رامنځته کیږي؟ څه داسې حل لارې کیدلی شي چې د خلک قانع کړو دې موضوع ته؟
کروندہ کے لو بسگر بویل چی منگا حضرت خان یو بویل چی خو مجموع کے دا اقلیمی بدلون کې د سی بعض سیمو کې مثبت اغیز ولري. یعنی دا یو واضح خبره ده، یو چیرې مطلب په ډیر وختونو کې باران نه کېده، په عادي یا نورمال وخت کې باران نه کېده، خو د اقلیمي بدلون راتګ سره هلته بارانونه سوي دي. هغه ځمکې چې مخکې دښتې به وي هلته بارانونه ډېر سوي دي، او هغه دغه دښتې شنه سوي دي او پکې بوټي ډېرې سوي دي. دا یو مثبت وړه اغیز ده چې د اقلیمي بدلون په ځای کې راځي. خو په مجموع کې که وګوري که چیرې مثبت اغیز یې کړی، هغه په غټ مقیاس کې یا په غټ په سطح باندې هغه نه شمارل کېږي. لکه موږ یو ورور له فرانه چې وویل چې د بوټو د هغه دوران یا هغه د رسیدلو دوران ځنډ شوی ده، دا ځکه چې ګرمي ده، هوا حالت د هغه بوټي د پاره برابر نه ده چې هغه ترغو چې ځمکې نه ووځي هغه شین سي. د علمي له نظر نه که موږ ورته وګورو، هغه باید یوه هفته کې ووځي، خو دې لپاره چې اقلیم بدلون کړی ده، هغه بوټی چې اقلیم برابر ورته نه وي هغه نه ووځي له خاورې نه. نو دې له خاطره دا د اقلیم بدلونونه دي چې یو ځای کې یو څه کې خو مثبت وي، بل ځای کې منفي شته. نو دا موږ په مجموع کې وګورو دا اغېزې چې په افغانستان راغلي دي. اوس خبره په دې ده چې عقیدتي خلک څنګه، خصوصا د کروندګر یا بزګران څنګه عقیدتي ته ګوري، ځکه چې اکثریت د موږ د بزګران چې دي دوی بې سواد دي یا زیات کافي سواد نه لري چې تر څو دوی ته موږ د علمي له نظر نه دا ورته ثابت کړو. خو بهترینه لارې دا ده چې دولت د لاس په کار سي، او اوس تاسو فکر وکړئ نور نړۍ کې داسې یو مرکزونه شته دي چې لکه د اقلیمي بدلون کوم هغې د چې راځي هلته هغه مرکز کې په نامه د ایمرجنسي اپریشن سنتر، یعنی د عاجلو عملیاتی مرکز ده چې هلته د اقلیمي بدلون کار هغې دی، که سیلاب وي، که زلزله وي، که مطلب وچکالی کم راضی یا کم بل یا مسئلہ راضی، اگر جینا ټول اگر کومکونه چې راضی اگر جینا وړل کیږي اگر ځان من خلکو ته کچیر اما په هوای کې یو خزینه زی خلګ دغل ته رضاکار ځوانان د مغه منطقې په هغه مرکز کې سبتی چاجل غوي ته زنګ وهل کیږي، غوي راټولېږي زی د مغه زفزفزی زای ته ال تک مرستو لپاره ځان رسېږي. او هم دسی نور متخصصین دی یا خلق دی ال ته وسی اور سره دی مرکز سره سبتی چې هغه علمی راپورونه کوي. اوس دسی مرکزونه چې جوړ سي با په نظر دا کولای شي چې له دولت په رهبریت سره دا مرکزونه کې علماي دین راوغړي، علما راوغړي، مولوی صاحبان راوغړي، چې کوم جماعتو کې چې هغه جمع ورکړي، منځ ورکړي، دوی ته عامه پوهاوی ورکول سي، چې تر څو دوی هر مسجد کې، هر جماعت کې چې دوی جمعې په ورځ باندې تبلیغ کوي یا نور ورځ باندې، خلکو ته ووایي چې دا اقلیمی بدلون عقیدتي مسله نه ده چې موږ تاسو سره مختور سو، ځکه دا هغه شی ده چې موږ تاسو خپل پک بدلون راوستای ده. دا د دنیا خلک فکر د اقلیم کې بدلون راوستای ده، چې اوس موږ ګرمي سره یا موږ ډېر یخوالی سره، موږ بې موسمه بارانونو سره، وچکالوی سره مخ یاسو، نو دې لپاره پکار ده چې هغه ښه لارې چارې ورته وکتل سي. که مطلب یو چیره وچکالی راځي، موږ څه شی وکړو؟ کوم بوټی ډېر زیات وچکالی په مقابل کې ښه مقاومت لري، ښه وده کوي، هغه بوټی موږ باید وکړو. که چیره سیلاب راځي، سیلاب په وخت کې موږ څه وکړو؟ ځان وژغورو، ماشومان وژغورو، او سیمه پرېږدو، اول دوا ورسوو، اول خواړه ورسوو، اوبه ورسوو، څه وکړو؟ همداسې که چیره یو شی ګرمي، ماشومان څنګه ځان وساتي، سپینګری څنګه ځان وساتي؟ دا ټول مسایل دي چې د اقلیم بدلون په هر یو وضعیت باندې یا په هر یو بدلون لپاره ځان ته پروګرامونه دي، ځان ته پوهاوی لپاره علمي لارښوونې دي چې کولای سي د امامانو له طریق نه، سپینګرو له طریق نه، مخورو مشرانو چې په کلي وبانډو کې اوسېږي هغه له طریق نه په ولسوالیو کې دته یو پروګرامونه جوړ سي. د چاپیریال ساتنې اداره چې په هر ولایت کې مدیریتونه لري، دلته راوغواړي هغه سیمې هغوی ته راښوونې وکړي چې سیلاب په منطقه کې مطلب کور نه جوړوي، غیر فلاني په منطقه کې څوک کور نه جوړوي، او په بوچکالی کې د شي وکړي، په سیلابو کې چی کوي، ډېر اوبه چې اوسېږي څه وکړي. دا کولای شي چې حداقل عامه پوهاوی ډېر کړي، او عامه پوهاوی چې ډېر سو، او دا مفکوره، دا اخرتي چلند کول په خپله راټیټېږي.
مننه. او سلیمان خیل صاحب، که په دې اړه هم راته ووایي، کله چې دغه اوس موسم ته ګورو په ننګرهار کې، که یوازې ننګرهار ته تم شو، په دې وروستیو اونیو کې پکې سخت سیلابونه وو، د سیلابونو وروسته اوس پکې سخته ګرمي ده. وروسته موږ د اورېدونکو پیغامونه واورو چې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د ګرمۍ نه شکایت کوي. که په لنډو کې د ګرمۍ په اړه باندې ورته ووایاست، اوس هوا خرابه ده، سیلابونو خلک ځپلي دي او ګرمۍ هم ډېره زیاته ده، دوی څه کولای شي په دغه ډول شرایطو کې چې ځان له یو طرف نه دغه سیلابونو هغه ځمکې چې ویجاړه کړي، کورونه یې ویجاړ کړي، او هغه مریضیانې چې ځان سره راوړي، هغې نه ځان وساتي، بل پلو د ګرمۍ نه هم خوندي اوسي؟
بالکل، سیلابونه ننګرهار کې، جلال آباد کې راغلل، متاسفانه ډېر خلک یې مړه کړل، او ډېر خلک زخمیان هم شول، کورونه او مالي ځاني زیانونه ور واوښتل. اوس ګرمي څپه په ټول افغانستان، ګرمي څپه ده چې موږ درګرده وینو، تلفات وینو د ګرمي وهلې، یا څوک چې ګرمي مطلب مریضانه یې، هغه د هغه تلفات هم ډېر زیات ده په افغانستان کې، چې دقیق نسوم ویلی چې څومره به وي، خو مطلب ډېر زیات ده. په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته پکار دا ده چې مخکې لیده چې دولت یو 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 عمل ترسره کړي، راځي څه وکړي، خلکو ته پکار دا ده چې کوشش دې وکړي د اوبو په برخه کې هغه پاکې اوبه دې استعمال کړي. که چیره ضرورت نه وي، ماشومان، هغه خلک چې عمرونه یې ډېر، هغوی ته دا توصیه کېږي چې هغوی دې بهر ته ونه وځي، عام په مظهر کې ونه وځي، تر څو د ګرمي وړانګې د دې باندې ونه لګي، ځکه د هغې بدن مقاومت ډېر کمزوری ده. او په ضمن کې دوی کولای شي چې دغه مرکزونه، دغه موسسات، هغه دولت کوم ادارې چې دي، هغه چې کوم لارښوونې دوی لپاره لري، هغه دې په پام کې ونیسي، ځکه په ننګرهار کې متاسفانه هم ګرمي ډېره ده، هم سیلاب راغی، اوس وضعیت ډېر کړی ده. یعنې دا هسې وضعیت ده چې موږ وویل چې د خلک، عام خلک، د دې سره مقابله توان نور نه لري، نو دولت هم په دې مقابل په دې شرایطو کې ډیر کم راغلی ده. ضرور ده چې زه اوس دې باندې مغرب وکم چې نړیوال موساد خلک هغه متخصصان چې دې ورخه کې مرستې کوي، انده ځای دې مرستو ده چې دوی دې مرستې وکړي او دولت دې مرستو مدیریت دې لاس ته واخلي، هماغه ځای ته دې مرسته ورسوي، ځکه هغوی هم سرپناه ته ضرورت لري، هم خوړو ته ضرورت لري، هم لارښوونه ته ضرورت لري چې ګرمي نه اوس ځانونه بچ کړي. داسې نه چې ځانونه سیلاب نه اوس ژغورلی دي، خو متاسفانه د ګرمي د زیاتوالي لپاره ځانونه له لاسه ورنکړي. نو دا هغه شیان دي چې د نړیوالو د کومکولو له اړخ نه و دې خواته دولت او خلک عامه پوهاوی دي ورکړي، رسنۍ دي ورسره لاس په کار شي، تر څو هغه خلک دي د دې ناورین مشکلات د بدلون د اقلیم بدلون نه وژغوري.
مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو به راوګرځم وروستۍ خبرې به مو واورم او اورېدونکي راسره ده. نو مور ته وخت لې کوم زما اړیکې نیولې. ستړی مشی قاری صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. ساسې نظر اورو قاری صاحب، مهرباني وکړئ.
خورې کې اول خیر وشي، خدای دې خیر درکړي. تشکر در څخه کوم، بار بار هم پر دوه موضوعګانو باندې پروګرامونه جوړ کړي، موږ خپل نظرونه ور کړی. خو یو نظر ور کول، یو د نظر عملی کول دي. دا نظر ور کول بیا چې د خلکو پیدا شي چې د خلکو نظرونه عملی کړي، نو بیا ښه راځي. موږ به نظر ورکو، خو هم موږ په لاس کې شی نه لرو، بودیجه نه لرو. یو نظر خو مې دا دی خورې کې، چې دغه سیلابونه که راځي باید موږ دولتي چارې مځکې بیخي ډېرې لرو. که چیرې دا خلک چې ورودو ته نږدې دي، دا خلکو ته هلته دغه رودو څخه انتقال شي، هغه شاړې مځکې چې موږ لرو، چې د آدم علیه السلام را په دې خوا کار نه دی پر شوی، که د خلکو ته هلته سرپناه ورته برابره شي او کومکونه ورسره وشي، د رودو څخه لیرې، د ولو څخه لیرې، د شیلابرو څخه لیرې، هغه کورونه ورته جوړ شي، دا به ډېره ښه خبره وي. او بله خبره دا ده چې نهادونه باید طویل مدت کومک دې خلکو سره وکړي. اوس تاسو ګورئ نن، او بله خبره دا ده چې پخوا د جمهوریت په وخت کې د شیلابو په باره کې رضاکاران خلک وو، تمثیلي ټوټې دې اجرا کولې، خلکو ته بېخي سم آګاهي ورکول. اوس هغه خلک نشته، اوس بیا علما باید خپل مسؤلیت ادا کړي. دا تنه په شارو کې نه، د شارو خلک بلا څه نه آګاهي لري. هغه خلک چې په قراو قصباتو کې دي، هغه خلک آګاهي نه لري. په ولسوالیو کې په قراو لکه اساس میلمه شو محترم، په قراو قصباتو کې علما خپل مسؤلیت لري. علما د منابرو د لارې، د محاربو د لارې، علما په مابین کې د خلکو ډېر رول لري. خلک د افغانستان خلک عقیدوي خلک دي، خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي. شش علما باید راپورته شي، هغه سالم آګاهي باید ورکول شي. او بله خبره دا ده خوره کې، موږ ځنګلونه نه لرو. که ځنګلونه درلود، هغه مو وویل د خپل منافع دپاره باید ځنګلونه جوړ شي، نارګیان کښېنول شي او د هغوی حفاظت وکول شي. دا د محیط زیست، د محیط زیست په باره کې هم پارسه کې هم مرسته کوي، د سیلابو د مخنیوي پارسه کې هم مرسته کوي. او بله یوه خبره مې درسره شریکوله، پرېدې
مهرباني.
ډېره سخته ګرمي راغلې جوزجان ته، شاید نور افغانستان، پرا او کندهار او ننګرهار به تر موږ هم دغه ادارو په جوزجان کې 2 درجه ګرمي وه. داسې ګرمي راغلې چې په تاسو بجو څوک طاقت نشي کولای. زما غوښتنه دا ده چې هغه خلک چې مسؤل دي، یا هغه خلک چې مسؤلیت لري، دغه ګرمي ډېرې ناروغۍ زېږوي. یو خو تغیر د اقلیم دی، بل الهي مصیبت راغلی دی. تغیر د اقلیم باندې
مننه. دغه وروستۍ خبرې مو ډېرې ګډې وډې وې. هیله د چاورېدونکو اورېدلې اوسي چې په جوزجان کې د ګرمۍ په اړه باندې و، په دغې برخه کې چې پخوا کمې مرستې ترسره کېدلې په ځانګړې توګه د پشخانو په ویش کې. دلته ستاسې غږ پښتون صاحب ډېر قطع وصل راځي، خو موږ خبرې واورېدلې. مننه چې اړیکه دې نیولې وه. ژوندی اوسئ.
سلیمان خیل صاحب هم دغه ګرمۍ موضوع ته به تم شو چې د سیلابونو نه او د دغه ورښتونو نه وروسته ګرمۍ ډېره زیاته ده په افغانستان کې. اوس کې دغه وړاندیزونه چې پښتون صاحب وکړه چې پخوا به پشخانه ویشل کېدلې ځکه ماشي عموما د دغه اوبو سره چې ډنډونه پات کېږي هغه ځان سره ډول ډول ماشي راوړي او هغه ماشي بیا د بېلابېل امراضو د انتقال سبب کېږي. په دغې برخه کې که چېرې حکومت کارونه کې عام خلک خپله څه کولای شي او د حکومت همکارۍ ته څومره اړتیا ده؟
ډېره زیاته مننه. ګرمي سطح او ستاسو وینې چې دا بیخي په تاریخ کې په افغانستان کې داسې ګرمي نه وه راغلې او تنه افغانستان همدا نه ده. تاسو ګاونډي هېوادونه هم که وګورئ همداسې وضعیت سره مخ دي. ټول نړۍ کې مخکې راپور لسته په انټارکټیکا چې دنیا تر ټولو سړه سیمه ده هغه کې 15 درجې ګرمي سوې ده چې هغه کې داسې واورې داسې اوبه دي چې میلیونونه کال کېږي چې هغه واورې او هغه یخونه تر اوسه پورې ویلې سوي نه دي خو هلته اوس هم ګرمي راغلې ده ځکه سږ کال یې تر ټولو ګرم کال په ټوله نړۍ کې چې دې تاریخ نه درلوده. دا اوس په افغانستان کې چې دا ګرمي ده خو هر هېواد ځان ته ستراتیژي او ځان ته پروګرامونه لري ځان ته حکومتونه لري چې څنګه مخ ورسره مقابله کوي. افغانستان کې اورور ویل چې پشخانی او شیان مخکې ویشل کېدل او بالکل ډېر پروګرامونه داسې سچ مونږ کولای شو د ګرمۍ د خلکو د ژغورلو لپاره لاس کار شو او کمولو لپاره یا حداقل د تعرفاتو کمولو لپاره لاس کار شو خو متاسفانه اوس وضعیت فرق کوي. اوس د سیاسي ملحوظاتو لپاره هغه کم مالی زیرمې چې دي نړیوال صندوق چې افغانستان لپاره یا افغانستان هیوادو لپاره ای خودلای دا چې گرین کلایمیت فان ورته وایي یا د شین صندوق چې شنه و مسایلو باندې دا پیسې ورکول کیږي هغه صندوق ته لاسرسی افغانستان نه لري. په دې معنا چې نه موسسات نه افغانستان دولت کولای نیسي چې هغه پیسو نه استفاده وکړي ځکه چې هغوی وایي چې افغانستان دولت په رسمیت نه ده پیژندل سوی. نو دا د اقلیمي بدلون اغیزې نور هم ډېروي وضعیت نور هم موږ باندې زیاتوي د بشري ناورین نور هم موږ باندې زیاتوي. خو بعضې جزوي او بعضې واړه واړه اقدامات شته دي چې موږ د عقل کولی شو ترسره یې کړو تر څو دغه د تلفات یا دغه زیانونه یو څه راکم کړو. اوس ورور ویلې چې په پاشاخانه موږ کولای شو درو او هغې نه مخکې ما وویلې چې د ګرمۍ وهلو مخنیوي لپاره ماشومان او کوم کسان چې عمرونه یې ډېر دي دغې ته ویل کېږي چې دوی باید په بهر کې ونه وځي مطلب په بیرون ونه وځي ونه ګرځي خپل فعالیتونه ورزشي فعالیتونه دا دې کم کړي ورزشي فعالیتونه دې ونه کوي که بزګران دې کوشش دې وکړي په داسې وخت کې دې بزګري وکړي په داسې وخت کې دې خپل کروندې ته دې لاړ شي چې هغه وخت دې د ګرمۍ سطح لږه ټیټه شي وي. یعنې بعض جزوي کارونه دي چې هر انسان د خپل دې منطق او حق په کار اچولو سره کولای شي د ګرمۍ کمولو لپاره مخته یوسي او خو دولت بیا یوازې غټ اقدامات هم کولای شي بغیر له دې چې امکانات پیسې نه لري خو کولای شي. مطلب ما مخکې وویل چې عامه پوهاوی اوس که دا خبره زه وکړم چې ګرمۍ مخنیوي لپاره دا کارونه وکړي کېدای شي دومره زیات تاثیر ونه لري او که چېرې دولت کولای شي په 30 ولایتو کې د امامانو د لارې د خپل د چاپیریال ساتنې کوم ادارې چې دي په ولایتو کې په ولسوالۍ کې د غل لارې نه د موسسات نه چې همغږي جوړه کړي چې هم په هوا کې اجتماعي رسنۍ دي ټولنیز رسنۍ دي د دورو له لارې نه کولای شي خلکو ته هم په هوا ورکړي. یو ښه اقدام یې دا و چې مکاتب هغه ښوونځي رخصت کړل د لاس ورځو دپاره بیا لاس ورځې نورې هم رخصت کړي دي اوس فلحال چې ماشومان له ګرمۍ نه له بچ شي. همداسې بعضې نور ادارات کولی چې ادارات رخصت کړي خلکو ته بزګرانو ته عامه پوهاوی وکړي چې چېره ګرمۍ ډېره سو کم اوبو نه استفاده وکړي چېره سملي چېره پاسېږي چېره لاړ شي چېره لاړ نه شي د نور کوم کارونه وکړي لباس کوم رقم واغوندي کوم رقم خواړه وخوري. نو دا ټول هغه عامه پوهاوی ده چې دولت یوازې کولی شي. هغې نه بغیر دا اقلیمي بدلون یو نړیواله خبره ده نو ضرورت ډېرو پیسو لپاره ده او ضرورت یو جمعي کار ته ضرورت ده چې تر څو دې سره مقابله وکړي. نه یوازې دولت کولی شي نه یوازې ملت کولی شي ځکه دا عمومي خبره ده. دولت جمع د موسسات خلک نړیوال ټولنه دا کولای چې لاس په لاس ورکړي د ګرمۍ نه نیولې تر وچکالی پورې تر سیلابو مخنیوي لپاره همداسې دا نور مسایل چې دي دا ټول سره تړلي دي او یو مجموعي کار ته ضرورت ده.
ډېره زیاته مننه کورودان سلیمان خیل صاحب چې راغلی پروګرام کې مور سره د اقلیمي بدلونونو او دا چې خلک څنګه ترې ځان ساتلی شي خبرې مو وکړې. اوریدونکو له تاسو هم مننه. ورځو په پای کې ستاسو هغه پیغامونه ورو چې موږ ته مو د ګرمۍ په اړه رالیکلي وو.
سلامونه او نیکیل د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته په دې هیله سره مو یاستې. د غزنی ولایت کې ګرمۍ ډېره زیاته ده، نورو کلونو په نسبت باندې یو غیزي هم ډېره زیاتې دي. نو د خپل ځان او کولونې نورو غړو د ساتنې په خاطر باندې موږ یو لړ تدابیر نیولې دي. هغه د سیسي کلمو ښکار کوو نو په دا ټیم او د وخت کار کوو د لمر د وړانګو غیزي ډېرې کمی وي، لکه د سهار 5 تر 9 بجو او بیا د مازیګر 4 تر ماښام پورې. په دې وخت کې هوا هم سړه وي او د لمر د وړانګې اغیزې هم کمی وي، یعنې د انسان روغتیا ته کوم تاوان یا زیان نه رسوي. او بل کورني ماشومان د 9 نه تر مازیګر 4 پورې د غرمې کوم ټیم دی، په دې کې موږ د لمر د وړانګو نه ډېر ساتو او سیوري ته یې کوو چې لمر وړانګې ورته زیان ونه رسوي روغتیا ته. او په ټاکنو کې مو وړې فکی ورته نصب کړي سولر او برېښنا څخه چې کې او استفاده کوي. دولتي برېښنا شتون نه لري دلته. نو د نورو څخه مو غوښتنه ده چې د خپل ځان او کور نورو غړو د روغتیايي حالت په دې سخت شپو ورځو کې ګرمۍ ډېره پاملرنه وکړي. او کوم کسان چې سړک په غاړو باندې کاروبار کوي بازار کې، نو هغوی ته مو غوښتنه ده چې سایوان نه ودروي ځان ته او سیوری برابر کړي ترڅو روغتیا ته زیان ونه رسیږي په دې ګرمو ورځو کې.
د کندهار ولایت کې میوند ولسوالۍ کې ډېره زیاته ګرمي ده. موږ د برق سره لکه نور برق نه لرو، موږ د سولران څخه کار اخلو، د کولران څخه کار نه کوي.
زه اوس مهال په کابل کې اوسېږم. د شپې چې کله برقونه لاړ شي خو سخته ګرمي بلکه دا چې سخت ماشي او ډیر خلک مریضان دي، خلک تکلیف لري. دلته د شپې برکونه نه وي، موږ ډیر د ستونزو سره مخ یو. او د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې دې باره کې خبرې وکړي.
او همدارنګه اوس ډیره زیاته ګرمي ده، نو باید موږ خپل صحت ډیر زیات خیال وساتو. او هغه څوک چې په بازارونو کې شیان خرڅوي هغه هم باید د ځان د ګرمۍ څخه وساتي، یا پر ځان سوری وکړي. او همدارنګه زموږ هغه بچي او ماشومان چې سکولونو ته ځي، هغوی ته د سکول له طرفه باید رخصتیانې ورکړل شي ترڅو د هوا د لمر د اغیزې د ګرمۍ د اغیزې څخه په امن کې وي.
السلام علیکم، مبارک شاه افغان یار یم د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ څخه. دلته په هلمند کې اقلیمي بدلونونه ډېر دي. د اختر کوچنی اختر نه بعد ډېر سخت سیلابونه راغلل، دوکانونه بازار یې وړل. نو اوس د ګرمۍ سفر راغلی ده، ډېره سخته ګرمۍ ده، ان تقریبا تر 30 درجو پورې رسیږي. نو برق شکر دی 30 دی د ګریش کولسوالۍ برق. او بل یخای مخای دا پیدا کیږي، واوره هر شی پیدا کیږي. خو یو مشکل چې دا دی، دلته بیروزګاری دی، خلک د پرکې خلک مزدوران، د غریبانو ته ډیر سخته ده. نو موږ ورسره شته گزاره کوو. او د کوچنیانو مریضیانې ډیرې شوې دي، د نس ناستې مریضي ورځ تر بلې زیاتیږي. نو دلته ګرمي خپل حال ته رسیدلې. نو خلکو ته دا سپارښتنه کوو چې د ورځې د 10 تر 15 ماشومان د په سایه خوندي کې د باندې نه لکه او یا خواړه د خوري، لکه مشتې لبنیات د خوري، ډېر لبنیات د دوغ نه استفاده کوي. او بل دغه وایي چې د برق نه ډېر راځي، او برق بلان هم شو برابر راځي، ډېر پورته نه راځي. او موږ خپله د لاسي کولرانو او پکو د دوغ نه استفاده کوو.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته. هیله د چروغ جوړ بهست د سیاحت جامع بم پتان وي. ولله د هلمند ولایت سره در سره په تماس کې. په هلمند ولایت کې خو ډیره سخت شدیده ګرمي ده، کې په دا ډیر وخت داسې ګرمي نه راغلی. نو په ګرمۍ کې باید موږ احتیاط وکړو، کوچنیان باید سمه تربیه وکړو، خپل ځوانان باید ځان ته پاملرنه وکړو، او همدارنګه سپینږیر باید یو بغل تکو چې دوی ګرمۍ رسونه وي. یعنې د ګرمۍ ډیره شدیده ده، باید یو خپل حفاظت وکړي چې وضعیت کړکېچن دی. وسلام.
السلام علیکم، څنګه شه؟ په خیر جوړ راغی ژوند دی وسیله د خیر درکې د ګیرشت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. وراره، د دې ځای ګرمي بیخي ډېره ده نن. او موږ چې یو دلته کار کوو، سړک پر غاړه په دکان کې کار کوو، ډېره سخته ګرمي ده. نو دغه معلومات راکړي چې سړک هم مخنیوی وشي. ډیره مننه وروره ژوندی وسله خیر ده.
دلته په هلمند کې ګرمي زیاته ده، یعنی ګرمي وسم جریان لري، خو داسې خبره ده چې باید موږ ماشومان هم د ګرمۍ څخه وساتو او غټ انسانان هم د ګرمۍ څخه وساتو، ځکه چې یعنی باید په ګرمۍ کې څوک د باندې ډیر روتامات ونه کړي، ځکه چې باید د کور سره یا د ایر کنډیشن سره یا د پکې سره استفاده وکړي، ځکه چې ګرمۍ ډیر ژوره ده، کېداسې انسانان ته خطر شي، انسانان یعنی جوړه ووي. نو موږ داسې د ګرمۍ لپاره د کولرانو سره ایر کنډیشنانو سره استفاده کوو، ځکه چې تداوت هم د دمه پسې مو ترجمه ورل دی، رنه خبر غره راسته ورده
جوړی به درې سات چیر دی لکه کوم وسط مېږ د کندهار ولادت پنځوي ولسوالۍ کې د ګرمۍ د چی د ګرمۍ د واري ولا مېږ به د سو بیا کارونه نس کولای ګرځورس په کور کې بیا مخسن تی بیر لمیر نه پیغاندا د چې نور سره یې شو کېده.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زامر جان واغزایم د ایران نه مالی کني ویل ګرمي خو نو موږ دلته اسپان کې وسیو ډیره ګرمه ده، بیا هدا زیاته ګرمه ده، لڅلوی خو تر درې څلوی خو درجه پوری اٹکل د هوا کوي، اوس روزمره کارم ډیر په مشکله یو سره، نور خو برکم یې کولر او پنکه هم یې خې حمله رو خو کار باندې وتاډ او سر سخت بس مننه له تاسو نه، موږ بیا هم خپل وطنوالو ته په هر ځای کې سلامونه وړاندې کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. موږ په تاسو وروره ګرمي ډیره زیاته ده، بیا دلته نه برکست نه داسې وبسته چې موږ په تاسو وبې او کله چې موږ کار کوو ګرمي مو وسی بیا راځو څه مدال ته په کولر یا پکې تکشینو، نو په دا وخت کې موږ خپل ځان وساتو، نو برق نسته ګرمي نسته او دغه نو بلرو وبو مو زیاتې کښته سوي دي، دا ډېر ګرمي ده، عمله څه مو کښتونه وچ دي وروره.
چې افغانستان کې زیاتره ولایتونو کې اشپک سلويخ درجو نه زیاته ګرمي ده، هغه ولایتونه چې لک ساړه دي مانه هوا دومره ګرم نه ده، هغه ولایتونو کې خلک د برېښنا لري مرد لري کوم کوم سولرونه دي او همدغه سي نور وسایل لري ځانونه د ګرمۍ څخه ساتلی شي، مګر بیا هغه ولایتونه چې برېښنا نه لري او ساړه ولایتونه نه دي مګر ګرم ولایتونه دي، لکه ننګرهار شو، لغمان شو، هلمند شو، همدغه سي نور ولایتونه، نو هغه ولایتونو کې بیا په ګرمۍ په موسم کې ژوند کول ډیر سخت وي، او مونږ بیا هڅه کوو، کوشش کوو چې ماشومان او بو په ساحو کې پریدو چې ترسو ولامبي خپل ځان یخ کی، او یا داسې ځای کې پریدو چې هلته شمال لګیږي او د ماشومانو ژوند د خطر نه وژغورل شي. او افغانستان کې سوخ کې شپږ سلويخ درجو نه زیاته ګرمي ده، نو هر سړی هڅه کوي کوشش کوي چې ځان مرنه وساتي او ځان د ناروغۍ نه مژغوري او کورنۍ مژغوري. دا زمونږ پیغام و.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ګلونو اوریدونکو ته د زلال تعالی سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله جل جلاله دې وکړي چې ټول براته جوړ روغ خوشاله او آباد وي. ورسته راځم موضوع ته. موضوع رښتیا هم سي ګرمي سکل په افغانستان کې ډیره ده، او په ډیرو سیمو کې د اقلیمي بدلون له لاسه سخت سیلابونه، بارانونه، ورښتونه له ورښتو سیلابونو سره جوګه په ځینې سیمو کې ډول ډول ساري ناروغۍ هم پیدا شوي. نو اولین خو زه ټولو خلکو څخه دا هیله کوم باید خپل ماشومان د غرمې لس نیمو بجو تر دوه نیمو بجو پورې ډېر له لمره چې لرې وساتي، او حد اقل د ورځې یو وارې دوی باید خپله په سړو اوبو باندې ولمبي او ماشومان ولمبوي چې تر څو د ګرمۍ حرارت د انسان د بدن کم شي. زموږ په ماحول کې خو په اطرافي سیمو کې بیخي برق شته، نه د برق اسانتیاوې نشته، یخ واوره دا شی خو نه پیدا کیږي، خو حد اقل باید سرپټې څاچې اوبه وڅښي او پاکې اوبه ورکړي، ولسې ماشومان ډېر په دې ګرمۍ کې له ډول ډول ناروغۍ اخته کیږي، سربېره په هغو په نس ناستې زیات اخته کیږي. نو له ټولو څخه دا هیله لرم چې د خپل ځان او خپل ماشومانو پام کې ووسی. مننه. وخت.
سلام علیکم ورور جان، جوړه تکړه په خیر بیدار د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وای. ورور جان په غزنی ولایت دی کلس والي، ګرمي هوا ډیره زیاته ده، سخت زیاته ګرمي ده. دلته ورور جان شي ناسته، ورور ګرم مال ده، خلک له ګرمي په عذاب دي. ورور
په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو د زړه له تله سلامونه په دې هیله چې جوړ رو او د سیحت جامې به پرتان لرئ. زه رپ لاره اوس مهال له کابل څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم، په دې هیله چې تاسو به هم راته جوړ روغ او د صحت له جامو څخه برخمن وئ. په نورو ولایتونو کې همداشان، په بعض ولایتونو کې ډیری ستونزه چې جوړه ده د پوهنتون خلکو ته، دغه کوم چې د پوهنتون محصلین دي دوی ته په لیلیو کې برق نشته او دوی ایسی نه لري. دغه رنګه کومې پکې چې دلته دوی استفاده کیږي په افغانستان کې هغه دوی ته نه رسیږي او نشته په لیلیو کې، او دوی د ګرمۍ له شدید حالت سره مخ دي او دوی له ګرمۍ سره سخت مبارزه بوخ دي او ګرمۍ پسې راخیستي دي. حتی دوی خپل درسونه په وخت نشي ویلی. نو له دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې له محصلینو سره کار وکړي او دا به ډیره ښیي. نو موږ هم بس کوایو لار اړخه اوسني حالات